ملاتړي مشي قدرمن اوریدونکو خو راغلاس دا خبري خبرونه له واشنگتن ډي سي ناوري نن د پنځشنبه ورځ 2014 کال د جنوري د میاشتې 14مه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د سهار اته نیمې، افغانستان کې اته، او دلته په واشنگتن کې د جنوري د میاشتې 14مه نیټه او د چهارشنبه د شپې اته بجې دي، لس نیمې بجې دي. وبخښئ، زه ستاسو قربانه منزه شهید یم او تاسو ته اول هم وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکي. پاکستان د هند پټانکوټ هوایي ډګر باندې شوي ترهګر برید په ترڅ کې د جیش محمد یاغي ډلې مشر مسعود اظهر په شمول یو شمېر یاغیان نیولي. د پاکستان وزیر اعظم هاوس نجاری یو بیان وایي دوی غواړي چې هند ته د تفتیش لپاره یو خصوصي ټیم هم واستوي او دې لړ کې به د هند حکومت سره هر رقم تعاون کوي. افغان صدر اشرف غنی په جلال آباد کې په پاکستانی قونسلګری شوي برید په اړه پاکستانی وزیر اعظم ښاغلی نواز شریف سره په ټلیفوني تماس کې غمرازی کړي او د پاکستان وزیر اعظم هاوس وایي صدر غنی ورله په افغان خاوره د پاکستانی سفارتي عملی د حفاظت باور ورکړي. امریکا ایرانی چارواکو لخوا د خپل سمندري فوز اسکرو را خوشي کولو ګام ستاینه کړي او د خارجه چارو وزیر ښاغلی جان کری دا ګام د ډیپلوماسۍ ګټه بللی. د امریکا دفاع وزارت وایي اوس هم دا پته لګول غواړي چې عسکر یې د ایران اړخ ته څنګه ورغل او بیا ګرفتاره شول. سټیکی تاسو واوریدل، اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د هندوستان د هند پټانکوټ هوایي اډې برید په حق لري د پاکستان د جیش محمد ډلې څو اور پکې نیولې دي. پاکستان په دې اراده دي چې هند ته د څېړنې لپاره هم خپل یوه ډله ولیږي. په برید کې څلور هندي عسکر او شپږ حمله کوونکي وژل شوي دي. د دې پیښې په تړاو د هند صدر اعظم نریندرا مودي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړي او د سملاسي غبرګون غوښتنه یې ورنه کړې ده. د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار جلال آباد د ښار بمي چاودنې کې لږ تر لږه اووه تنه امنیتي کارکوونکي او دیالس نور کسان وژل شوي. د پیښې پړه هم د داعش وسله والې ډلې په غاړه اخیستې. د پیښې وروسته افغان ولسمشر ښاغلی اشرف غني د پیښې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د ټلیفون کولو پر مهال خپل خواخوږي څرګنده کړې ده او ښاغلي نواز شریف ویلي ترهګرۍ د دواړو هیوادونو دښمن دي او موږ به یو ځای د دې پر ضد مبارزه کوو. امریکا د هغه لسو امریکایي بحري ځواکونو عسکرو خوشي کېدلو هرکلی کړی چې بیړۍ یې د ایران سمندري اوبو ته ننوتې وه. د امریکا سکرتر جان کیری د دغې ډیپلوماسۍ ستاینه کړې ده. د ایران د حکومت لخوا ویل شوي چې دغه کسان د بخښنې غوښتلو وروسته پرېښودل شوي دي. بلې لورې ته د پاکستان بلوچستان صوبه کوټه ښار کې د چهارشنبې په ورځ د پولیو واکسین په یوه مرکز چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او شاوخوا 23 تنه نور ټپیان دي. د روغتون ډاکټرانو ویلي په زخمیانو کې 15 تنو حالت ډیر خراب دی او د مرګ ژوبلې شمیر امکان لري چې نور هم زیات شي. چارواکي وایي د چاودنې ډیرې قربانیانې د دغه کلینیک ساتونکي دي او چاودنه سهار وختي هغه مهال رامنځته شوې ده چې د کلینیک کارکوونکي لا خپلو کارونو ته بهر نه وتللي. د دې پیښې پړه هم د تحریک طالبان ډلې په غاړه اخیستې ده. د ترکیې چارواکو ویلي دوی د اسلامي دولت یا داعش وسله والې ډلې سره تعلق لرونکي 15 مشکوکه کسان نیولي دي. دغه تنان د ترکیې استانبول ښار کې د بمي چاودنې یوه ورځ وروسته نیول شوي دي، کوم چې 10 تنه جرمنان او 15 تنه نور ولسي وګړي پکې وژل شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هم د پیښې وروسته سمدستي استانبول ته رسیدلی او رسنیو ته ویلي دي چې په دې پیښې کې یوازې جرمنان په نښه کېدل نه وه. هغه زیاته کړې چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د ترکیې سره ولاړ دی. د امریکا دفاع سکرتر اش کارتر د چهارشنبې په ورځ ویلي د دوی خصوصي پوځي ځواکونه عراق ته رسیدلي دي او دوی به د بغداد ځواکونو سره یو ځای د داعش وسله والې ډلې ځالې په نښه کوي. ښاغلی کارتر ویلي د دې 200 کمانډو یا پوځیان د عراق ځواکونو سره اړیکې نیولې دي او د نوي هوایي بمباریو او نښو په منصوبو جوړولو بوخت دي.
The Voice of America دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی نه غوږی سا او تاسو ته مو وخت خبرونه تفصیل وړاندې کو وس راځو د ریپورتونو ولورته چې اولنی ریپورت هم موږ سره دی څنګه تاسو چې په خبرونو کې هم واوریدل چې پاکستان د هند پټانکوټ هوایی ډګر باندې شوي تر هغه برید په ترس کې د جیش محمد یاغي ډلې مشر مسعود اظهر په شمول یو شمېر یاغیان نیولی دي او د پاکستان وزیر اعظم هاوس نه جاري شوي یو بیان وایي دوی غواړي چې د هند ته د تفتیش لپاره یو خصوصي ټیم هم ولیږي په دې هکله زموږ همکار زاهد خټکی یو ریپورټ تیار کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو
شروع پورس پاکستان حکومت ویلی دوی به د هند پټانکوټ هوایی مرکز ته خپله تحقیقاتي ډله لیږي چې تېره اونۍ د پاکستان پولیس سره نږدې دغه سیمه کې ترهګرو لخوا شوي حملې پلټنې وکړي د پاکستان وزیر اعظم دفتر نه جاري شوي بیان وایي د همکارۍ په غرض به پاکستان د پلټنو لپاره خپل ټیم لیږي بیانیه وایي هند حکومت سره د غلړکې خبرو اترو په مهال په دې سلا راغلی وه چې پوره معلوماتو ترلاسه کولو لپاره به د پاکستان د پلټنو یو ټیم د پټانکوټ د هوایی مرکز سفر کوي د خصوصي ټیم چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف اعلان کړی پکې د پنجاب ای آی جی رائے طاهر لاهور کې د آی بی ډایریکټر عظیم ارشد د خیبر پختونخوا ای آی جی صلاح الدین خان لاهور کې د ایف آی اے ډایریکټر عثمان انور د آی ایس آی بریګیډیئر نومان عثمان او د ملټری انټیلیجنس لیفټننټ کرنل عرفان مرزا شامل دي د وزیر اعظم دفتر لخوا دا پخلی هم شوی چې هند لخوا ورکړې شوي ځینې معلوماتو په رڼا کې د تندروه ډلې جیش محمد ګڼ شمېر غړي نیولې شوې دي دا پرمختګ په داسې حال مخې ته راغلی چې وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د امنیتي صورتحال جاج اغوستلو لپاره د غټې کچې غونډه هم شوې چې پکې د فوز مشر راحیل شریف ډی جی آی ایس آی د لاهور کور کمانډر د داخله او خزانې وزیر د پنجاب خزانې وزیر ترڅنګ سیول فوزی او پولیس جګپوړي چارواکي شامل وو بلخوا هند هم باور څرګند کړی چې پاکستان به خپل لبز پوره کوي او پلټنو کې به پوره همکاري کوي د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم خالی پورس د پټانکوټ حملو پرته پاکستان او هند باندې د خبرو اترو جاري ساتلو غږ کړی د وزیر اعظم دفتر لخوا ویل شوی خارجه وزیر جان کیری وزیر اعظم نواز شریف سره ټلیفون باندې خبرې اترې کړي او هیله څرګنده کړي د پټانکوټ تر هغه حمله به خبرو اترو کې خند نه جوړیږي دواړو ملکونو وزیر اعظمانو باندې د مثبت رول لوبولو غږ کړی او وایي پاکستان او هند ترمنځ خبرې اترې د سیمې د ثبات لپاره مهمې دي خاغلی کیری د پټانکوټ حملې وروسته د وزیر اعظم نواز شریف د همکارۍ غږ او ګامونو ستاینه هم کړي د نن وړاندې هند پاکستان سره داسې معلومات شریک کړي وو چې وایي د پټانکوټ ته حمله کوونکو په حق او پکې د موبایل ټلیفون خبرو اترو ریکارډینګ هم موجود دی چې د حمله کوونکو هغوی ته هدایت ورکولو ترمنځ شوي چې تعلق یې پاکستان سره دی
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده
دیوا رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي اقتصادي ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي
وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه ده او قدرمنو اوریدونکو څنګه چې تاسو ته وړاندې هم ویل چې افغان صدر اشرف غنی په جلال آباد کې په پاکستانی قونسلګری شوی برید پاړه پاکستانی وزیر اعظم ښاغلي نواز شریف سره په ټلیفون باندې خبرې کړې دي او هغوی سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده او د دې ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم هاوس وایي چې صدر غنی ولله په افغان خاوره د پاکستانی سفارتي عملیې د حفاظت باور ورکړی دی په دې حکله زموږ همکار محمد عالمگیر تاسو ته نور تفصیل په دې ریپورت کې وړاندې کوي
افغان صدر اشرف غنی په جلال آباد افغانستان کې د پاکستان په کونسلګری شوی برید په اړه د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف سره ټلیفوني تماس نیولې او ورسره یې په پیښه خفګان څرګند کړی راپورونه وایي صدر غنی د پاکستان وزیر اعظم له باور ورکړي چې په افغان خاوره د پاکستانی سفارتکارو حفاظت په یقیني کوي د پاکستان وزیر اعظم هاوس نه د لړکی جاری بیان وای افغان صدر میا نواز شریف ته پیخي په جزئیات هم خبر ک د پاکستانی مشر لخوا په دې اړه جاری بیان وای تر هغري د پاکستان او افغانستان ګډ دښمن دي او د دې پر ضد جنگ با دوانو هوادونو لکول وی چې خاتمه یقیني شي په جلال آباد کې د پاکستان په کونسل خانه شوی د غزان مرګ برید کې شپږ کسان وجل شو په پیښه کې پاکستانی سفارتي عملې ته څه زیان نه دی اوښتی. افغان چارواکي وایي ځانمرګي برید کوونکي هغه قطار کې د ننوتو هڅه کوله چې د پاکستان سفارت ته د ویزې اغستلو لپاره جوړ وو او مخه نیولو پس یې ځان والوزو. د پاکستان خارجه وزارت دا پیښه په سختو ټکو غندلې او د پیښه جامع تفتیش خواست یې کړی. پاکستان د افغان صدر په پیخه پاکستان سره کړې غمرازی ستاینه کړې او افغان مشر ته په دغه پیخه کې د وجل شوي افغانانو په مرګ خفګان څرګند کړې. د پیخې پس جلال آباد کې د پاکستان کونسل خانې خپل کارونه تړلي او د سفارت عمله د دغه ځای نه وباسل شوې. د پاکستان خارجه وزارت وایي عمله ټوله محفوظه پاتې شوې او جوبل کسان هم د ماتې شوشو د لګېدو له امله زخمي شوي چې درملنه روانه ده. په افغانستان کې داعش ترهګر ډلې د دغه پیښې پړه منلې او په ټویټر په عربي ژبه یو بیان کې دوی ویلي چې درې ترهګرو یې دغه برید کې برخه اخیستې وه او چې دوو پکې ځان په بمونو هلاک کړې. دې ترمنځ د پاکستان د فوج د عملیاتو مشري کوونکي جرنیل یا ډي جی ایم او افغانستان ته تللی او دغلته یې خپل سیال سره لیدلي. د پاکستان د فوج خبري څانګې آی ایس پی آر ویلي دواړو مشرانو په ګډه پوله فوجي همکارۍ سیوا کولو او د یو بل کور کمانډرانو او سیکټر کمانډرانو په ملاقات کولو باندې خبرې کړې. د تیر کال دسمبر میاشت په 28 نیټه د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف افغانستان ته د دورې په مهال د ډي جی ایم اوز د ملاقات او همکارۍ سیوا کولو خبره کړې وه. دا اوسنۍ ملاقات هم دغه لړ کې شوې. پاکستان او افغانستان یو بل ترمنځ په مسلو باس او خبرې اترې کولو لپاره نیغ په نیغه ټلیفون لانونه قائمولو باندې هم رضا شي وو. د پاکستان فوج سرلخکر افغانستان ته د دورې په محال په دې مودا خبرې شي وو چې اوس په دغه هوټ لاین باندې کار پوره شوی او دا اوس عمل کې دی.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د ډیو ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
ډیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې
او د ماخام شپږ بجو نه تر د شپې دولس بجو پورې اوریدئ شئ.
وایس اف امریکا دی ورډیو خبری خبرونه ته له واشنگتن ډي سي نه غوښتل خبرمنو اوریدونکو وس هم یو بل ریپورت ولور ته چې امریکا ایرانی چارواکو لخوا د خپل سمندري فوز اسکرو را خوشی کول او ګام ستاینه کړی دا او د خارجه چارو وزیر خاغلی جان کيري دا ګام د ډیپلوماسي ګټه بللې ده او د امریکا دفاع وزارت وایي چې وس هم دا پته لګول غواړي چې اسکر یې د ایران اړخ ته څنګه ورغلی و او بیا گرفتار شوی و. په دې حق لاز مونږه همکار وکیل خان نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
تیر ورځ امریکا د خپل بحری پوز لس اسکرو د ایران لخوا را خوشی کولو هرکلی کړی دی. کم اسکر چې یو ورځ وړاندې د ایران لخوا نیول شوی وو. د امریکا د خارجه معاملو سکرتر جان کيري ویلي چې دغه پیخي سملاسي حل کېدل یو کامیابه ډیپلوماسي ده، خو د دفاع وزیر ایش کارټر وینا ده چې نوموړی د اسکرو په بیرته واپسه باندې شکر گزار دی. هغلی کارټر ویلي چې په کوم حالاتو کې دغه اسکر نیول شوی په اړه امریکایي مامورین لا تر اوسه یقیني نه دي، ځکه چې د نیول شوي اسکرو نه لا تفصیلات نه دي اغستل شوي. د امریکا د سمندري پوز لس اسکر چې پکې نه سړی او یو ښځه شامل ده، دا مهال په قطر کې یوې امریکایي ودانۍ کې موجود دي. د دې سره سم ایران هغه دوه کښتۍ هم خوشی کړي دي په کومو کښتو کې چې دغه اسکر نیول شوی وو. یاد وي چې دغه اسکرو د تیرې نهې پرواز د کویت څخه د خلیج فارس د لارې بحرین ته سفر کوو چې د امریکایي کنټرولر سره رابطه قطع شوه. د ایران انقلابي دستو چا چې په دغه سیمه کې غزمې کولې د امریکا بیړونه ګیره واچوله او د فارسي جزیرې سره خواته دغه اسکر ونیول، څوک چې د کویت او بحرین ترمنځ ایرانی سیمه کې موجود وو. د امریکا د دفاع یو چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي چې د سمندري پوز نیوی د دواړو عملې او غزما کوونکو کښتو سره رابطه قطع شوې وه. دغه چارواکي ویلي چې کله یې معلوم کړل نو هغوی ایران سره خواته ایرانی اوبو کې وو. د دفاع چارواکي زیاته کړې ده چې موږ ته لا دا نه ده معلومه چې آیا دا یوه تکنیکي مسله وه او یا څه بل څه. نوموړي ویلي دي چې مونږ لبا په حقیقت کې د روانو پلټنو د مکمل کېدو پورې انتظار کول وی. اخوا د ریپبلیکن سینیټر جان میکین یو بیان کې ویلي دي چې د نړیوال قانون تر مخه کومه بحري کشته هم خپل ولواکا حیثیت نه بیلي که چېرې مصیبت لوجې د بل چا اوبو ته داخله شي. نوموړی زیاتوي چې د نړیوال قانون بنیادی اصول خیال نه ساتلو سره زموږ بحري او ساحلي محافظه کشته او جازونه او په هغې کې موجوده عملی ته را روان وخت کې خطرې رامنځته کیدی شي. خو د اوباما انتظامیه داسې رویه کوي ګنی څه غیر معمولی نه دي شوي. اخوا د امریکا د خارجه معاملو سکرتر جان کیری د ایران لخوا په سملاسي توګه د دې مسلې حل کولو پر سر د تهران ستاینه کړې ده. هغلی کیری ویلي دي چې د دې معاملې په پرامنه او ښې طریقې سره حل کیدل د ډیپلوماسۍ هغه یو مهمه رول لوبولو ضمانت دی چې ورسره زموږ هیواد محفوظه پرامنه او مضبوطیږي. د امریکا خارجه وزارت ویلي چې د ایران څخه امریکا لخوا کومه رسمي معافي نه ده غوښتل شوې ځکه چې دغه عسکرو لخوا د ایران اوبو ته داخلېدل په خطا سره وو. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف په ټویټر باندې خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې نوموړي د دړکو او سخت لهجې پر ځای د خبرو اترو او د احترام په ورکولو باندې خوشاله دی چې ورسره دغه مسله حل شوې او موږ له د دې تازه مثال نه زده کړې کول پکار دي. اخوا د ایران انقلابي دستو یو ویان رمضان شریف د هیواد افتاب خبری ادارې سره د خبرو په مهال ویلي دي چې د امریکایي عسکرو څخه یې په ولکه کې اغستلو وروستو اختنې پوښتنې کړې دي. په خلیج فارس کې دا پیښه په داسې حال مخې ته راغلې ده چې هم په دغه ورځ د امریکا صدر باراک اوباما خپله کلیزه سټیټ آف د یونین وینا کړې. نوموړي د دغې مسلې په اړه خپله وینا کې څه نه دي ویلي خو تیر کال د ایران او نړۍ غټو طاقتونو ترمنځ شوې نیوکلیایي معاهدې یادګیرنه کړې ده. هغلی اوباما ویلي چې د دغې معاهدې سره نړۍ د یو بل غټ جنگ نه بچ شوې. دغه نیوکلیایي معاهده به د ایران لخوا خپلو نیوکلیایي هلو ځلو راکمولو وروستو تمه ده چې په راتلونکي ورځو کې عملي کړی شي. اخوا په نړیوال امنیت باندې د اټلانټیک کونسل د څېړنې یو مرکز یو ستر څېړنکار وایي چې فارسي جزیره چې د ایران انقلابي دستو یو سمندري مرکز دی نو دغه وجه کیدلی شي چې امریکایي کشته سره د عملې دومره زر نیولې شوې وي. نوموړي وایس اپ امریکا ته ویلي چې زیاتره هیوادونه به هم داسې کوي که چېرې خارجي بیړۍ او عسکر د هغوی سمندري اډې سره دومره نږدې ورځي. د دې سره سم هم د نهې پر ورځ د ایران د اټومي توانایي مرستیال مشر علي اصغر زاریان ویلي چې د نړۍ غټو طاقتونو سره شوې نیوکلیایي معاهدې لاندې به ایران د درنو اوبو خپلې ذخیرې برخه په امریکا باندې خرڅوي. نوموړي ویلي چې دا کار به ایران د یو دریم هیواد په لاس باندې کوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
وایس اف امریکا
دیو رادیو اوري
دا واشنگتن ڈی سی دا تاسو د ډی ورجه خبري خبرونه ته غوږیږئ. خدمتمن اوریدونکو په خبر کې د آرمی پبلک سکول د پیخي قربانیانو او والدین د دیالس میاشتو وروسته یو کانفرنس کړی دی او په دې غونډه کې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دې پیخي سخت پلټنې دی وکي او د دې ترڅنګ د غوی د ماشومان او خاتلین دی را پیدا کی او هغه ته د سزا ورکړي. په دې حکله صادق قاسم شاه د ډیوریجو خبریالۍ یو ریپورټ را لېږلی دی تاسو وړاندې کوو.
په 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول خونړۍ پیښې کې وژل شوي ماشومانو د مور او پلار غم دیالسو میاشتو تیرېدو نه پس هم تازه دی او دوی غوښتنه کړې چې د دغه پیښې د تحقیقات وشي او هغه ذمهوار حکومتي ادارو پر ضد د عدالتي یا جوډیشل کمیشن تحقیقات وکړي د چا د لاسه د دوی ماشومان غیر محفوظ وو او د ترهګرو ښکار شو. د آرمی پبلک سکول پیښې کې وژل شوي د یو طالب علم اسفندیار مور دیو تاسو دا ویل
نه ضروري مونږه دا غواړو کې زمونږ د مونومنټس کمی او پرووینشل ګورنمنت مونږ سره وعده کړو کې مونږ تاسو بچو یادګار نه جوړو مونومنټس سره جوړو اهې بالکل پورا نشو دی مونږ دا بس اهې نه هم دا مطالبه دي کې زمونږ بچی داسې اهې د پاره داسې مونومنټ جوړ شي کې ټول ساری عمر اهې خلکو ته نه کې یادي بالکل
دغه میندو او پلارانو دا وینا وا چې د آرمی پبلک سکول یو سل او سلو سل ویخت طالب علمانو او د استادانو د وجنې تحقیقات تر اوسه پورې چا هم غوښتنه نه ده کړې، نه د پاکستان تحریک انصاف حکومت او د دې مشر عمران خان او نو قومي او صوبایي اسمبلی چرته په دې حق له آواز اوچت کړې. دوی غوښتنه وکړه چې د دوی د ماشومانو داسې بیرحمه وجنه دې هیره نه کړې شي. دوی مطالبه وکړه چې یو غوښتنه وکړه چې د دوی د ماشومانو داسې بیرحمه وجنه دې هیره نه کړې شي. دوی مطالبه وکړه چې یو جوډیشل کمیشن دې قائم شي، کوم خپل تحقیقات وکړي او په 13 مارچ چې د پاکستان ورځ ده خپل رپورټ نشر کړي، او په سیکیورټی کې ناکامه ادارو او خلکو ته دې سزا هم ورکړي شي چې آئنده د نورو خلکو ماشومان داسې ونه وجل شي. د دغه غمجن میندو او پلارانو د غوښتنه وه چې حکومت د 14 دسمبر باندې په ملک کې عامه چھٹی ورکړي چې خلک تا پیخه هیره نه کړي. دوی غوښتنه وکړه چې دوی د ماشومانو ته د بهادری اعلی اعزازات هم ورکړي شي، او دا پیخه د نصاب برخه هم جوړ کړي شي. چی خبر
دی ورې جو خبري خبرونه لا دوام لري. خبرمن اوریدونکو، څنګه چې تاسو سم وړاندې هم ویل چې د پاکستان بلوچستان صوبه کوټه ښار کې د چهارشنبه په ورځ د پولیو واکسین په یو مرکز باندې چې 14 شو هغه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 23 نور ټپیان دي. په پیښور کې د هغې وروسته د پولیو ناروغیو پر ضد کمپین کې د کارکوونکو امنیت ساتلو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي. راځئ چې دغه رپورټ چې زمونږ د ډیورې جو خبریال شاین شاه رالیږلې دی په ګډه سره واورو.
په کوټه کې پولیو مرکز په بمی 14 کې 12 امنیتي ادارو چارواکو سره سره ټوټل 14 کسان ټپیان شول، او په خیبر پختونخوا سر خر پیښور کې نن د پولیو مهم په دریم ورځ د پولیو چارواکو سکیورټي یې مزید سخت کړه. مهم په دوران د پولیو چارواکو تحفظ لپاره په پیښور کې د پولیس نفری کموالي له امله د خیبر پختونخوا نورو ښارونو کوهاټ، مدان، نوخار، دیر، بنیر او سوات نه باری تعداد سره اسپیشل نفری رابلی چې د هغوی ډیپټی د مهم په دوران صرف پولیو چارواکو تحفظ کوي. او د پیښور ټاون تانی انچارج ولی خان وایي چې د دغو اضافي نفری لپاره خصوصي انتظامات کیږي، او تر څو چې پولیو مهم جاري وي نو د اسپیشل نفری د بیا بیلو تھانو کې پاتې کیږي.
د دې لپاره زموږ د سکیورټي اډر جاري شي چې هر د پنن ورځ باندې ستاسو د پولیو د سلور ورځې پولیو ورځې دي نغې د لپاره موږ افسران دغو کې ریکوست کوي نور ځلې نه نفری روغواړي، نو هغه نفری بیا پولیس لین ته راشي، د پولیس لین نه بیا موږ ته راشي. مونږ بیا دلته هدایت ورکو، د افسرانو کوم هدایت ملو شي هغه ورته ورکو، او د هغې په مطابق بیا موږ خپل خپل سکتور کې تقسیم کړو.
دوی زیاته کړه چې د پولیو مهم شروع کېدو نه یوه ورځ مخکې دوی ته د سیمې او مهم په حق له خصوصي تربیت هم ورکوي، خو بلخوا د سهار نه تر مازیګر پورې د پولیو ورکرانو تحفظ کوونکي محمد زاید کوم چې د بنیر نه راغلی وایي په پولیو چارواکو امنیتي ادارو مختلف واقعیات له امله دوی خپل تحفظ فکر هم لري.
جی بالکل، زمونږ ویاره واچ پېښور خو ډېر حالت ډېر سخت دی کنه، ډېر سخت حالت دی. د دې وجه مونږ د هیلمټو مچول دي، جیکټ خو مچول دي، ریفل هم بالکل هغه ایم پوینټ کې ولاړ یو، د هر شي د موټرسایکل بالکل چیکینګ، هر شي چیکینګ کو، او ډېر یاره ده، یاره خو زموږ ډېر زیاته ده.
هیواد په بیاله بیلو سیمو ترڅنګ په فاټا او خیبر پختونخوا کې وخت په وخت پولیو چارواکي او امنیتي ادارې د پولیو مهم په دوران نخه کیږي، او په تیرو شپږو پولیو کمپاینونو کې د بنیر اوسیدونکو یوسف نن هم په پیښور کې ډیوټي کوي، او وایي چې دوی ته اکثر دلته د رهایش مسله را پیښیږي، خو د دې باوجود هم دا ډیوټي خپل فرض ګڼي.
دلته چې مونږ راشو باز تانو کې سر رهایش ځای نه، مونږ په ټولو کمره لو 25-600-700 روپیا باندې، دا یې مونږ ته ډېر مشکلات دي.
نو لګه تھانے ته راځي هغه د ارینجمنت نه کیتا اوسه
تھانے کې زیات عمر نه دا وي سره د رهایش ته مونږه سپورټ دي ځان سره. ته دا زمو ډیوټي راځي مونږ خپل پرس غو مونږه ډیوټي را مونږه چا ته ځته لګي مونږه ځو.
یا د دې چې پولی مهم په دوران په هار کې دفعه یو سلو اتیا نافذه ده، او د سخت سکیورټي انتظاماتو په ممکنه توګه تر سره کولو له وجې د موټر سایکل په ډبل سواری هم پابندي لګول شوې ده. شاهین شاه، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو او ټي وی، پېښور.
د خبرونه په دې ځای کې وخت شوې مطبوعاتو ته د کتنې، او دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړې ده. راځي چې په ګډه سره واورو چې ستاسو لپاره کومه موضوع راخسته ده.
نن د برتانیې په مشهور اخبار فاینانشل ټایمز کې د اسلامي توندلاریتوب په حواله یو تفصیلي معلوماتي ریپورت چاپ شوی دی. د ریپورت سرخط ته اسلامي توندلارو د کلهم برازمي ایشیا ایشیایي حیثیت ته لوی خطر پیښ کړی دی. د ریپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې د دویم عالمی جنگ نه پس لومبه اسلامي مملکت په عرب دنیا کې نه بلکې ایشیا کې د پاکستان په نوم په وجود کې راغلی دی. پاکستان پسې د افریقې په غربي سیمه کې موریتانیا، بیا ایران او ورپسې د پاکستان گاونډي ملک افغانستان د اسلام په نوم په وجود کې راغلل. ریپورٹ لکی ہر کلا چې دنیا په مشرق وسطا کې د خونړی اسلامي توندلاریتوب د خوریدو جڑا جاړي چې تازه ترین مثال د آی ایس آی ایس یا د دولت اسلامیه د راپورته کې دو دی. خو په ایشیا کې د مسلمانانو په بیکچ زیات آبادی کې د سرتی د اسلام پسندو د فساد خوریدل تینا هیر دی. یه دا خلق د سترګو پناه دی. په دنیا کې ایشیا واحد داسې سیمه ده چې د مسلمانانو د ټولو نه لوی شمیر پکې آباد دی. فائنانشل ټایمز خپل رپورٹ کې زیاتی چې د یورپ او د مشرق وسطا په شان ایشیا کې هم ظلمی اسلامی جنگیالی دولت اسلامیه باندې ډیر مین دي. ایشیایی سیمه کې د مسلمانانو د سنی مسلک سخت دریځ نظریه د سیمې د حکومتونو او د نورو ګوندونو د رهنمایۍ لاندې په خورېدو ده. په دې ګوندونو کې القاعده او په حکومتونو کې سعودي عرب د ذکر وړ دی. دین علاوه دې کار له نور هم ډیر سخت دریځ تنظیمونه کار کوي. ډیر غربي ملکونه په دې هر څه خبر دي ځکه چې د دې غربي ملکونو فوجونه د ډیر وخت نه د افغانستان په خانه جنگي کې د سخت دریځ طالبانو خلاف په جنگ کې اخته دي. خو ډیرو کمو غربي ملکونو ته معلومه ده چې بنگلاديش کې هم توندلارو په تیرو سو میاشتو کې ډیر آزاد خیال لیکوال وجلی دي، په خارجیان وی حمله کړی دي او ډیر پولیس افسران، شیعاګان، اندوان او عیسایانی قتل کړی دي. دا غربی ملکونه دین هم ډیر خبر نه دي چې د مالدیب ډیر ظلمی په شام کې داعش سره څنګه په څنګه د جنگیدو د پاره برتی کړی شوی دي. او دین هم شاید چې خبر نه دي چې د پاکستان ترهګر ګوندونه د سنیانو ازلی دشمنان شیعاګان پرانا ورځ علالی او په هندوستان کې هم د خونړو حملو سلسله جاری ساتلې ده. ریپورٹ لکی چې د پاکستان د آزادېدو په وخت پاکستان کې د غیر مسلمو آبادی 23% وه، خو اوس دا 3% ته راپریوتې ده. فائنانشل ټایمز لکی چې محمد علی جناح په کال 1947 کې پاکستان په دې سبب یو بیل ملک جوړ کړی و چې په هندوستان کې کم شمیر مسلمانان د هندو اکثریت نه محفوظ کړی شي. محمد علی جناح یو سیکولر او د زغم برداشت مملکت جوړ کړی و چرته چې به عیسایانو، اندوانو او نورو غیر مسلمو ته د خپل مذهب مطابق د عبادت ازادي وي. خو د محمد علی جناح دا خوب پوره نه شو. پاکستان اوس یو داسې ملک دی چرته چې مذهبي اکثریت په زور ظلم خپل خیالات په نورو تپي. فائنانشل ټایم د خپل رپورٹ په اخیر کې لیکلی دی چې د افغانستان په خانه جنگي کې ککړ جهادیان چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې پراته وو او د پاکستان فوجي جرنیلانو به تل په دوی کې د خو جهادیانو او د بدو جهادیانو په نوم فرق کولو. خو د سمودی راسې د پاکستان جرنیلانو ته دا احساس شوی دی چې کم خونړی اسلام پسند پا بے دردے سر پاکستانیان قتلی دوی با عقوبت د پاکستان د وجود د پاره هم یو لوی خطرہ جوړی گی.
حضر من اوریدونکو د دې ورځې خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته رسی. زست تاسو قربانه منزه شهید او زمونږه همکار د دې خبرونه پروډوسر وکیل خان تاسو نه اجازه تخلو او تاسو په لوی څښتن تعالی سپارو. خو زمونږ سره بیا هم اوسې، تاسو کولی شئ چې په همدې سپو باندې د مشال رادیو خبرونه واورئ. په علامه منشه